رانو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم او لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته ملګرو ملاتو په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر شزو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. طالب چارواکو دا ډول نیونې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملاتو مرستندوی ماموریت پرون دوشنبه وویل دوی د جولای له شپاړسمې تر نولسمې پورې د ګڼو شزو او نجونو د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. یونما په خپل ایکس باندې یا په خپلی ټویټر کې لیکلی دا پېښې شزی او نجونې له ټولنې نورې هم ګوښه کوي، د ویرې فضا ته وده ورکوي او د ولس باور کموي. ادارې زیاته کړې چې په دې تړاو یې له چارواکو سره تماس نیولی دی. تېره اونۍ یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي و چې د کابل په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په داسې حال کې ولیدل چې دو شزو ته وویل چې له دوی سره موټر ته وخیشي. جرمنی د اروپایي اتحادیې لومړنی هیواد شو چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل استازي دې هیواد ته واستوي تر څو له جرمني څخه د افغان وګړو د ایستلو په بهیر کې مرسته وکړي. جرمني دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د رد شویو په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. له 2021 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیا واخت رسیدلی، جرمني د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درولی و، خو دغه هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر بیا پیل کړ. د جمعې په ورځ جرمني یو واقع افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د جرمني حکومت د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د دوو افغان قونسلي کارکونکو د ور استولو اجازه یې ورکړې ده. د حکومت ویندوی شتیفن کورنیلیوس ویلی دا قونسلي مامورین به د نورو پلان شویو استل کېدونکو کسانو په لېږلو کې همکاري وکوي. برلین ټینګار کړی چې دا پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر اساس نن سه شنبه د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د اورېدو امکان شته. وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دي د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې بیا بیا له طبیعي پیښو په تېره بیا سیلونو سره مخامخ کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي افغانستان یو له څو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بدلون څخه ډېر اغېزمن شوی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې دغه هیواد له لارې د عراق د کردستان د کورواکي سیمې اومه تیل افغانستان ته صادرېږي. د ایران د لویو لارو او ښاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریل ګاډي ادارې اجرایي رئیس جبار علي زاکري پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورتي اسانتیا رامنځته کړې او د خپل هیواد د ریل ګاډي شبکې ته تر اوسه سل ټانکر واګونونه ورسیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړی کړي. هغه هیله وښوده چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا څلوېښت تر پنځوس واګونونه نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ د لسم پړاو لوبو په دوام کې نن په لومړۍ مسابقه کې سپین غر او بند امیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا لوبه د سهار په نهو بجو د کابل د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ورپسې د ماسپښین په دوه بجې مس عینک او آمو د سیالۍ ډګر ته راوځي. پرون مس عینک بوس لوبډلې ته په اتلس بندو ماته ورکړه. د شپږیزې لیګ د جولای په نولسمه پیل شو او د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ دوه لوبې پکې کیږي. او د یونان ساحل ساتونکو کرت ټاپو ته چیرمه څلور اویا کډوال وژغورل. دا د هغو سلګونو کسانو یوه برخه ده چې د تیرې اونۍ په پای کې دغه ټاپو ته رسیدلی دي. د یونانی رسنیو د پرونی راپور له مخې قاچاقبرانو له شمالي افریقا څخه د مدیترانې په اوږدې لارې دا کسان یونان ته رسولي دي. د راپورونو له مخې ژغورل شوي کسان کالی لیمنس بندر ته یوړل شول. د لومړنیو راپورونو له مخې د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. یونانی چارواکي وایي نږدې 300 کډوال د اونۍ په پای کې کرت ته رسیدلي دي. دوی دا هم وایي دا ښیي چې د لیبیا په څیر له هیوادونو څخه د انسانانو قاچاق لا هم دوام لري، سره له دې چې له لیبیایي چارواکو سره ډیپلوماتیک تماسونه روان دي او پر هغو فشار راوړل کیږي چې د خپلو کډوالو مخه ونیسي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ملګرو ملتو په کابل کې د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. نن هم په افغانستان کې په اتلس ولایتونو کې د پولیو ضد واکسیناسیون دوام لري.
یاد کمپاین چې څلور ورځې لپاره به اضافه ولري، د اووه اعشاریه درې میلیونو په شاوخوا کې د 15 کلونو څخه کم لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې بیا هم له زده کړو د نجونو په محکومیت کې اعلان شوې. په تاجکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ویستلو بهیر زور اخیستی دی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو د کابل په یو شمېر سیمو کې یو ور بیا ځینې میرمنې او نجونې د هغه څل عمل نیولې چې طالبان یې به حجابي بولي. د شزو د نیول کېدو یوې شاهدی آزادی رادیو ته وویل د کابل په قلعه فت الله کې له 1500 تر 2000 نجونی او میرمنې د امر بالمعروف کسانو ونیولې او نامعلوم لوري ته بیولې. د سرچینې دا هم وویل چې زیاترو نیول شویو شزو حجاب درلود. له دې وړاندې د رواني جولای په 18 هم یو شمېر شزو اعدامي کړي وي چې طالبانو د کابل په نوي ښار کې د دوی ځینې خپلواني او همکارانې د حجاب او محرم د نه لرلو په تور نیولي او بنجاني کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف لاو نه هنل منکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارم د نه لرلو په تور یو شمیر خزي اونجونی نیولی او نامعلوم لوري دی وريدي. د کابل یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو دوول چې پرون د قلعه فت الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 20 اونجونی او مرمنې ونیولې. نو موږ دا وکړه چې د غنجونو او خزو د طالبانو د خوخي حجاب هم کړو، خو بیا هم دغه د اداله مخې په ډېری بدردي ونیول شو او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شو. دغه سرچینی ویل
روز گذشته د 13 ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فت الله کې یو شمېر خزې او نجونې چې شمېر به 15 یا 20 تنو ته رسید ونیولې او په ډېره بیرحمۍ موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و، خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یو دوست هم شامل ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوی ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځنګړي ډول کوټه سنگي یا میرویس میدان او دشتي برچي کې هم یو شمېر خزي اونجونی د حجاب د نمرات په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په ورستۍ او څورزو کې ظاهرا د حجاب د نمرات کولو په تور په کابل کې د خزو اونجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د رواني جولای په 18 یو شمېر خزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د دوی ځینې خپلواني او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمېر نور خزو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي، خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو د غو وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته ویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د
کابل بیلابیلو سیمو کې تر سلو میرمنې او انجونې نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. د دوی ګناه یوازې دا وه چې له کوره راوتلې وې او د خپلې کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراعت کولو په تور نیول سوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبانو وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
اغلی ترنوم له نړیواله ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلی پاتې نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د خزو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخه غبرګونونه هم راپارولي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یوه بله څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
کما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثر دی.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه میجب خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د اسموینې ملي ادارې د 1404 کال د کانکور د اسموینې پایلې اعلان کړې، خو دا دریم پر لپسې کال دی چې نجونې په کې له ګډونه منع کړل شوي دي. سید موسی له 365 زیاتو نمرو په ترلاسه کولو په دې ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړ او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شو. له زده کړو یو شمېر محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې کانکور د نجونو هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو د زده کړو په وړاندې دوامداره بندیز افغانستان د بېوزلۍ او ناهیلۍ په لور راکاشي. نور حال په دې راپور کې اوري.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د دریم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع سوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې سوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان سوې د دوی نومونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وویلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی نجونې وي او اجازه نه ورکړل سوي چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د نجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیست، بلکې پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه د پولی په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د انجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهیږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلی د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیض پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. دی ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په وسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یو ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود. ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین می بریم.
کله چې یو انجلای د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې دکتر، لیکوال او حتی د یو پوهې مور راتلونکې له منځه وړو. هغه ټولنه چې